السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورئ چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. چین هڅه کوي چې تایوان بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پرونی ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکړه دی چې د او نورو راپورونو تراشو په موکړی د سات خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. یو شتن افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسیدل. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو بلکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي او د بشري حقونو فعالې کریمې بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږدول شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. پوره خبرونه. یو شتنه افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبی کې د افغان جنرال کنسولګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشي شوي دي. اعلامیه زیاتوي په وروستیو څو میاشتو کې 210 افغانان د دوبی له زندانونو خلاص او هیواد ته رالیږل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې نه دي لیکلي چې د افغانان په کومو جرمونو په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دراني په موټر باندې سهار شاوخوا په 2 بجو شوې. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دراني او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوی. د کابل امنیه قمانداني ویان فردوس فرامر هم ازادي راډیو ته ویلي و د مقناطیسي ماین دغه چاودنه د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي بیا د دې ماین چاودنو پړه په طالبانو اچوي او وایي طالبان دي د سولې لپاره له داسې هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو لاس واخلي. طالبانو اکثر په دغو چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقونو فعالې کریمې بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوڅ نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرځبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوي مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوڅ د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 6مه لادرک او یوه ورځ پسې مړی د یو سینت سره په خوا کې موندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان بشري حقونو کمیسیون بلوڅ ملتپالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوڅانو د حقونو فعالې کریمې بلوڅ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټلو غوښتنه یې کړې ده. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایثارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوې او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایثار پاتې دي. د سرو زرو دغه کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 متره کې په کار لګیا و چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له دوو اونۍ وروسته تر اوسه یو کس راوژغورل شو چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي دوه نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه 100 نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایثار دي لار خلاصه کړي. د کرکټ په اړه خبردار لرو چې آیرلند د افغانستان لپاره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې 268 منډې هدف ورکړ. په دې لوبه کې آیرلند لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو پاسنی هدف وټاکه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه وویل
د کاردان پانتون دویمه نړیواله 500 اوریزه لوبه روانه ده چې د آیرلند لوبډلې افغانستان ته د 268 منډو هدف ټاکلی ده. افغان لوبغاړي به هڅه وکړي چې د هدف ته ځان ورسوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي چې تر دې دمه یې په درویشتو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 121 منډې کړې دي. د افغانستان سر لوبغاړي جاوید احمدي او رحمان الله ګربز دواړه اوټ شوي دي او اوس وخت په کریز کې رحمت الله او حشمت الله شهیدی لوبې ته دوام ورکوي. د افغانستان او ایرلند لومړۍ لوبه وړمه ورځ د 14 منډو په توپیر د افغانستان په ګټه پاتې ورسیده. د افغانستان او ایرلند دغه لوبې د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې دي چې د هرې لوبې بریا به په نړیوال جام کې ګټونکو ته په نړیوال جدول کې ګټونکو ته لس نمرې ورکړي. د سوپر لیگ د 14 ټیمونو له ډلې د سر و ټیمونه کولای شي راسن د نمرو په ترلاسه کولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاتې درې نور ټیمونه به بیا په کوالیفای یا غوراوي جام کې برخه اخلي. د افغانستان او ایرلند لوبې د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې روان دي. او وروستۍ خبر هم د افغانستان له لوبو لرو، دا چې د افغانستان د سنوبورد د ملي ټیم یو لوبغاړي احمد سروش په پاکستان کې له نړیوالو لوبو د سپینو زرو میډال ګټلی دی. د سوات په معلم جبه کې د سنو بوردینګ لوبې پرون شوي دي او نن یې د میډالونو د توزیع ورځ ده. احمد سروش د دواړه لومړني دورونه ګټلي دي او په وروستي دور کې وکولی شول چې دویم مقام خپل کړي او د سرو زرو میډال په غاړه کړي. د معلم جبه په سنو بوردینګ نړیوالو لوبو کې څه باندې 100 لوبغاړي له پاکستان، فرانس، بلجیم او افغانستان څخه ګډون کړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یی دی خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی دي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان وهڅوي چې روان تاوتریخوالی او افغان وژنه ودروي.
پر پاکستان باندې غږ کیږي دا داسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
کندوز کې له جګړې بې ځایه شوې بدې ورځې ګالي.
دا جامونه نور ختم کوي، موږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو، یخنۍ د موږ واړه ماشومان لرو.
اورزګان کې و ولسی سندرغاړي د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگتن د چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنی چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وروستیو سرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوې هوکړه وغځوي او له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. دا چې د افغان حکومت د غبرګونونو جزئیات سي دي په دې اړه مکړی زمګ د خبريال دغه راپورټ.
د افغانستان د سولې پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اتسرګندونو ته د افغان حکومت خبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند توتريخوالي کمولو او دغه شان لترهګورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمينه برابر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوې حکومت په د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دی. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د 6000 طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند د ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. ښاغلی صالح تیره ورځ د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوحې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري. د ښاغلی صالح د دفتر د رسنیو مسؤل رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیله بلکې د نړیوالو هیله، د افغانستان د خلکو هیله له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوئ. تاسې په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې، د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي، نو دغه ډله سولې ته وهڅوئ، د جګړې بندولو ته وهڅوئ.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي یو غړی حفیظ منصور،
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست یو خبرې نه دی کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو مسؤلین وایي د 2020 کال د افغانستان لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ له اړخه ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او یې ویل لا هم د افغانستان نیم نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي افغانستان اوس هم د خپل اړتیا وړ ډیر توکي له نورو هیوادونو راواردوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې لولس سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابي د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نور هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه
په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 1.5 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابروي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړې ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته وه. د نوموړي د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 2015 یا دولتي او نا دولتي موسسې فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کالونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی،
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
ښاغلی غوریانی وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 14 مریز کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډېر کارونه وشي. د ښاغلي غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتی ستونزې تر یو ځایه حل شوي او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارکو صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاص تر په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د زر ډالر نه تر 5000 ډالر پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی دوه کاله، درې کاله، 5 کاله، تر 15 کاله پورې خلک دا انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې په ویبپاڼه کې هم اورېدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس به هم ورشو کندوز ته. په کندوز کې بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د ژمي یخې هوا یې ژوند ستونزمن کړی. دوی وایي که چیرته د جګړې ښکېلې غاړې د دوی په سیمو کې جګړې ودروي او اوربند وکړي، دوی چمتو دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا چې د دغو خلکو نورې ستونزې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. له کندوزه زموږ د خبریال راپور ته.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورې کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمی په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت نورته شو غواړو کې په مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرمه چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ مسؤلیت وجنه به مایوس شو.
خو د کندز دی والی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 60,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 1,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مسخو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو روزګان ته. ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې ده. نوموړی دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
چن گلو کو خبر سے شتا ہے ودیش میں وہی وہی شریک شما زیو خبر یاد کرن و تنگو پکاریش میں وہی وہی
ګان میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنوروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوښینون کې بلل سوي او په سندري زانداز د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس غږ تر لوړو مقاماتو ورسي، او د لوړو مقاماتو غږ یا څه خبرې چې دي هغه تر ولس پورې ورسي. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې، داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، د چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي، او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې چې بل راپور ته ورشو، د افغانستان او آیرلند د کرکټ تازه حال درکوو. تر اوسه د افغانستان لوبډلې 141 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، او د اورونو شمیر هم 30 ښودل کیږي. نو دا لوبه روانه ده، په راتلونکې خبرونه کې او پر روانو خبری سرویسونو کې به موږ درته حال درکوو. خو اوس ورځو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. ځایي چارواکي وایي د دې لابراتوار سره به د ګاونډیو ولایتونو ستونزې هم یو څه هوارې شي. نور په دې راپور کې.
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې جوړیږي، چې نن یې د یو لاړه مراسمو پر مهال پرانستې وسوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نوموړي وویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغیو په تشخیص کې هم اغیزمن واقع سي.
ډیر لوی قدم اخلو چې هغه د پی سی آر د لابراتوار فعالول دي، او انشاءالله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول د مثبتو پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار، او موږ به وکولی شو دلته د دی ولایت نه بلکې د همسایه ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانستې کې ګډون کړی و، له ولسونو وغوښتل چې د کرونا پر وړاندې دې مبارزه وکړي، او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي. نوموړي پر یاد لابراتوار د لګښت په اړه هم معلومات ورکړه.
د کرونا د تشخیص لابراتوار دی، او قیمت یې قریب 110,000 ډالرو ته رسیږي. نو
په میدان وردګو ولایت کې د کرونا د تشخیص لابراتوار پر داسې مهال جوړیږي چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځل بیا د کرونا دوهمه څپه راغلې ده، چې یو ځل بیا د روغتونونو کټونه له ناروغانو ډک دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس اوس مهال په میدان وردګو ولایت کې 14 مثبت او مشکوک کسان د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردم. رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
و سم ورځوی وی نړیوالې موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین چې په 1949 کال کې د کورنۍ جګړې په پایله کې یو له بله سره جلا شوي، چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکینګ نه کړې په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
ورسته له هغې چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځوونکي او جت الوتکې پرون شنبې د تایوان جنوب لویدیځې څنډې ته چې د تایوان د هوایي مدافعې ساحه بلل کېږي ننوتې، د امریکا متحدو ایالتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون شنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکینګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځوونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هر ورځ الوتنې کوي، خو په مخکینیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړې او ټینګار یې کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو، د سوداګرۍ، د اختلافاتو، د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دا د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان او ایرلند د کرکټ تازه حال دا دی چې د کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبډلې په 28.1 اوورونو کې 1040 منډې کړې، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي.
السلام علیکم، زه خان عزیزی یم د زابل ولایت څخه. ورسته له سلامه څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. زما دېرش کاله عمر دی، په دېرش کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم. نو څلور ساعته شپه ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي.
ہلو، السلام علیکم. دادی ریڈیو سے خیر دیر من کوم دغه د باګرام بنجان چې دی دا چې ما ته معلومه ده د دې وخت سره د خو د سی ان اس ایری کې په وخت باندې د ناس دا د بنجان د سی او سری سی او د آزاد کړو.
ما اجازه کوم چې ما د کړه جما پیغام په وسلوار مخالفینو باندې او په حکومت باندې چې پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې رای باید درکړي نو خبریالان دې نه وژني مشتایبان باندې مقصر چې هغه طالبان چې مشران یې په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو پې د خبریالانو خلکو ساتي خبریالان نه وژني خبریالان هغه څو دي چې دولت غږ تر مزدورینو رسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دي.